السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د نیمروز د هوایی برید د پیښې قربانیانو کورنۍ عدالت غواړي او پر حکومت غږ کوي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر اورو
په غزنی کې وسلوالو د کابل بانک یو کارکونکی وژلی په کندوز کې سپینزر دولتي فابریکې له 15 کلونو وروسته خپل فعالیت بیا پیل کړ او د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو یو افسر چې د پولیو واکسین د کارکونکو د امنیت لپاره ګمارل شوی و وژل شوی دی د خبرونو تفصیل د فاریاب سیمه ایز چارواکی وایي یو بهرنی وګړی د چاودیدونکو موادو ډک یو ټانک سره هدف ته رسیدو د مخه وژل سو د فاریاب د امنیت قمندانې ویان عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیر شپه غوښتل دغه ټانک د فاریاب په المار ولسوالۍ کې وچوي شغله یورش زیاتوي
خوشبختانه نیروهای ما از این ټانک آگاه بود قبل زمونږ امنیتی ځواکونو د دې ټانک په اړه معلومات ترلودل او هدف ته تر رسیدو د مخې دوه تنه بریدکونکي چې په دې ټانک کې ول وژل یو بریدکونکي عبدالعزیز نوبید چې په عرب مشهور او بهرنی وګړې وو دغه ټانک هم چې د چاودیدونکو موادو ډکو نن سهار پالمار ولسوالۍ کې د ملي اردو د انجنیری ټیم په مرسته وچول شو
د فاریاب امنیتی چارواکی وای په دې چودنې کې ملکی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي په غزنی کې وسلوالو د کابل بانک یو کارکونکی وژلی د غزنی د امنیت قمندانې ویان احمد خان سیرت نن ازادي راډیو ته وویل چې نصیر احمد عثماني سهار 8 بجې له کوره د دندې پر لور روان و چې ووژل شو
یک تن از کارمندان کابل بانک در نزدیکی منزل مسکن
د کابل بانک دغه کارکونکو خپل کور ته نږدې په حاجی رفی خارګوټ کې د دوهمې امنیتی او زیاړوند د وسلوالو لوري په بیغه توپانچه وشتل شوې ده
تر اوسه د دې پېښې مسولیت چا نه دی اخیستی په کندوز کې سپینزر دولتي فابریکې له 15 کلونو وروسته خپل فعالیت نن بیا پیل کړ د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمد زی ازادي راډیو ته وویل چې د دې فابریکې په بیا فعالولو یو لک شل زر امریکایي ډالر لګیدلې دي په لومړي سر کې په دې فابریکه کې 500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده زموږ خلاصې راډیو ری د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو یو افسر چې د پولیو واکسین د کارکونکو د امنیت لپاره ګمارل شوی و وژل شوی د بریټ په کاراک سیمه کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن واکسین د کمپاین د پایل په دوهم ورځ شوی د پولیسو په خبره د واکسین د کمپاین پر کارکونکو دوه موټر سایکل سپرو کسانو وسوال بریټ وکړ او یو ساتونکو پولیسي وژه په دې بریټ کې روغتیا کارکونکو ته زیان نه دی رسیدلی تر اوسه د دې بریټ مسولیت چا نه دی منلی خو تر دې وړاندې په پاکستان کې د پولیو واکسین پر کارکونکو او ساتونکو طالبانو بریدونه کړی دي د پاکستان چارواکي وایي د روان کال تر پایه په دې هیواد کې د دې ناروغي د ختمېدو نیت لري امریکایي چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوري په داشل کې د ټول هیواد په کچه د نورو وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداري ورکړي د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی په یو بیان کې چې رسنیو ترلاسه کړي ویلي چې د امریکا په 500 ایالتونو کې د ایالتي کانګرسونو او په واشنگټن کې د کانګرس پر ودانیو د وسلوال اعتراضونو پلانونه جوړ شوی دي ل پلازمینه واشنگټن ډي سي پرته د امریکا په ډیری ایالتونو کې د وسلو ګرځیدل او بخښي د وسلو ګرځول آزاد یاو قانوني ممانعت نه لري هند د دې هیواد لوی شارونو ته د کورونا وایروس ضد واکسین د لیږد چارې پیل کړي دا اقدام داسې مال سوي چې په ټول هیواد کې د کورونا واکسین تطبیق ته یوازې څو محدود ورځې پاتې دي ډي پی ای خبري ایجنسی لیکي چې د کوویشیلډ واکسین لومړنی جاپان نن د پونه شار د سیروم انډیا انسټیټیوټ څخه دهلی او نورو دولو شارونو ته واستول شو تمه د یو بل هندي واکسین چې کوواکسین نومیږي ډیر ژر په حیدرآباد کې د بهارت بیوټیک درمل جوړونې شرکت څخه نورو شارونو ته انتقال سي د هند حکومت په پام کې لري تر جولای میاشتې پورې د دې هیواد 300 میلیونه وګړو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق کړي بلخوا استرازینیکا درمل جوړونکو شرکت د کورونا ضد واکسین د وړاندې کولو لپاره د اروپای ټولنې د اجازه غوښتنه کړې ده دغه شرکت د اکسفورد پوهنتون په همکاري د کورونا ضد واکسین جوړ کړی د اروپا د درملو ادارې نن په ویلامې کې وویل چې د استرازینیکا غوښتنلیک به ژر تر ژره ورزوي او د جنوري تر 9 نیټې پورې به په دې ټولنه کې د یاد شرکت لپاره د بازار موندنې د مشروط مجوز په اړه خپل نظر څرګند کړي. که دغه شرکت ته اجازه ورکړل سو، دا به د کورونا ضد دریم واکسین وي چې د اروپای ټولنې په 20 غوړو هیوادونو کې به لاسرسی ورته وسی. تر دې وړاندې په اروپای ټولنه کې یوازې د فایزر او مودرنا شرکتونو واکسین د تطبیق اجازه ورکړل سوی ده، او دا کار په څو هیوادونو کې دوام لري. وروسته خبر ده چې روسیه بریتانیا ته د خپلو الوتکو د تګ راتک بندیز د فبروري تر لومړۍ نیټې پورې وغځاوه. دا بندیز په بریتانیا کې د کورونا وایروس د دوهمې بڼې د خورېدو له کبله د دسمبر پر 22 لګول شوی و. د روسیې حکومت نن ویلي چې د بندیز د غځېدو هدف یې د عامه وګړو د روغتیا خوندیتوب دی. روسیه په ټوله نړۍ کې څلورم هیواد دی چې د کورونا وایروس پیښې پکې ډېرې دي، خو دوی ورځې د مخه په دې هیواد کې د کورونا وایروس د نوې بڼې لومړنۍ پیښه تایید شوه. ویل کېږي په نوې وایروس اخته کس له بریتانیا څخه روسیې ته تللی و.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 12.4°C. هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 12.4°C. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 12.5°C. مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 6.5°C. او جلال آباد کې هم اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 13.3°C.
خبرونه مو واوریدل تر هغه وروسته مو د هوا حالات واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. د نیمروز د خاشرود اوسیدونکو وایي په هوایی برید کې وژل شوی ټول ملکیان دي او باید حکومت د عدالت د تأمین هوډ وکړي. د زیانمنو شویو کورنیو له ډلې میر حسن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان ولسمشر امر کړی چې زیانمنو کورنیو ته رسیدګي وشي. د راپورونو په اساس د شنبه په ماښام په نیمروز کې هوایي برید ملکیانو ته مرګ ژوبله رسولې ده. په خوست کې نن یوه ډله ځوانانو د هدفي وژنو د غندلو په پار باندې اعتراضي غونډه درلوده. مدني فعال نورالله افغان د هدفي وژونکو د معلني محاکمې غوښتنه وکړه.
د ملالا مایوند قاتلین دی نیولې، د شهید دایي صاحب قاتلین دی نیولې، د یوسف راشد قاتلین دی نیولې. دا قاتلین څه شول؟ علني محاکمې دی وکړه.
ورسلغه چې د ملګرو ملتونو سازمان د امریکای پراتلونکو نوې حکومت غوښتنه کړې چې د ګوانتنامو زندان بند کړي. د ګوانتنامو یو شمیر پخوانی بندیان چې افغانان دي هغه وایي د ملګرو ملتونو د غوښتنه ډیره ناوخته ده او باید دوی ته غرامت ورکړل شي. رازلومړی مطلب ته د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې پر ملکی وګړو د هوایی برید د سیړنې لپاره ګمارل شوی پلاوی لا هم د راپورونو په اساس سیمې ته نه دی تللی. دغه سیمه د طالبانو تر کنټرول لاندې بلل کیږي. د پیښې د قربانیانو کورنۍ عدالت غواړي او پر حکومت غږ کوي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما د دې پیښې د روښانه څیړنې غوښتنه کړې او د ملکي وګړو په خوندیتوب یې ټینګار کړی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
میر حسن نومیږي او د عبدالقادر د ترور زوی دی. د وای دی اکشن به پښپا دګ دی 12 بجې د افغان هوایي ځواک سلور الوتکو د نیمروز ولایت د خاشو 12 ولې د منځري په کلی کې د اویا کلن عبدالقادر کور په نخه کړ. د ادا کوي چې په دې برید کې خپل عبدالقادر د هغه زوی 15 لوري انګور او لمسیان چې ټول شمیرې اتل لستنه کیږي وژل شوې دي. د عبدالقادر د کورنۍ یوازې دوه زامن نورانی او احمد ژوندۍ پاتې چې هغه هم په همدې پیښه کې ټپیان شوی. میر حسن زیاتوي د میر حسن له قوله لدی پیخ درې ورځې تیریږي، خو لا هم څیړونکي پلاوی د څیړنې لپاره سیمې ته نه دی تللی. دی د خپل کورنۍ لپاره عدالت غواړي. که څه هم افغان حکومت د دې پیښې د څېړنې مسؤلیت د نیمروز ولایتي ادارې ته سپارلی، خو د ولایت مقام دننه یوه سرچینه د خپل نوم نه ښودو په شرط مني چې ګمارل شوی پلاوی تر اوسه سیمې ته نه دی تللی. سرچینه په دې اړه لا ډېر وضاحت نه ورکوي، خو د افغانستان حکومت ژمنه کړې چې دا پیښه به په بېپرې ډول وڅېړي. ولسمشرۍ ماڼۍ په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې د ولسمشر له قوله لیکلي، ولسمشر د نیمروز مسؤولانو ته په ټینګار لارښوونه کړې چې ژر تر ژره د وژل شویو کورنیو ته رسېدنه او د ټپیانو درملنه وکړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل، ولسمشر امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره په عملیاتو کې له پوره غور کار واخلي.
شر د نیمروز ولایت مسولینو ته لاښونه وکړه چې ژر تر ژره د شهیدانو کورنیو ته رسیدګي او د ټپیانو اساسي درملنه وکړي. امنیتي او دفاعي ارګانونه د دغې هوایي برید په اړه د هر اړخیزې څېړنې او موندنې وروسته د جمهوري ریاست عالي مقام سره خپل ګزارش شریک کړي.
ولسمشرۍ ماڼۍ هم دا ډول د ملکیانو د مرژوبلي مسؤلیت پر طالبانو ور اچوي او زیاتوي طالبان له ملکي وګړو د سپر په توګه ګټه اخلي، خو طالبان بیا دا اداره دوي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم له افغان حکومت غوښتي چې دا پیښه په عادلانه او روښانه ډول وڅېړي. یوناما داسې مهال له افغان حکومت د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي غوښتنه کوي چې له دې وړاندې د ملکي مرګ ژوبلې یو لامل د افغان هوایي ځواکونو بمبار یاد کړی دی. خو له دې سره سره د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ په منځري سیمه کې د طالبانو پټنځای په نښه کړی او د نه پاکستانیانو په ګډون یې 15 طالبان وژلي دي. دفاع وزارت هم د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د څېړنو له پیل خبر ورکړی دی.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
دولت سپګنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې آزادی رادیو تقوا کیست. د ملګرو ملتونو سازمان په یو راپور کې د امریکا پر راتلونکي نوي حکومت غا کړی چې د ګوانتنامو زندان بند کړي. دغه سازمان د خپل کارپوهانو په اول راپور ورکړی چې یاد زندان کې له بشري حقوقو سرغړونې او له بندیانو سره غیر قانوني چلند کیږي. بل خو له دغه زندان نه یو شمیر افغان آزاد شوي بندیان چې پخوانی طالب چارواکي وو وایي د ملګرو ملتونو دغه غوښتنه ډیره ناوخته ده، خو ځینې نور یې اوس هم معقوله غوښتنه بولي. په دې اړه باندې پام وکړئ یاد راپور ته.
ملګری ملتونه د ګوانتنامو زندان د بندیدو غوښتونکي دي، خو له دې بندخونې آزاد شوي کسان بیا دا غوښتنه ناوخته بولي. ملا عبدالسلام ضعیف چې د طالبانو د حکومتولۍ پر مهال په پاکستان کې سفیر و او په ګوانتنامو زندان کې درې نیم کاله تیر کړي وایي که څه هم دغه زندان ناقانونه و او له بندیانو سره یې غیر انساني چلند کېده، خو ملګرو ملتونو باید د یو بېپرې نړیوال سازمان په توګه مخکې د دې چارې غوښتنه کړې وای.
کم خلک پکې پاتې دي، اوس د خلکو د ازادۍ غوښتنه چې وکړي دا ښه خبره ده. ما د زندان د بندولو دا بې ځایه غوښتنه ده او په وخت غوښتنه ده. که ملګري ملتونه غواړي چې رښتیا بېطرف واوسي او ځان بېطرف واوسي، نو دا غوښتنه دې وکړي چې هغه بندیان چې هلته ځورېدلي او پاتې شوي دي، وخت یې هلته تېر کړی دی، شکنجه شوي دي او هېڅ جرم ورباندې نه دی ثابت شوی، د هغوی تاوان باید ورکړي. دا خبر به معقوله وي او دا غوښتنه به په ځای وي.
کاغلی ضعیف وایي دای امریکا ځکه دغه زندان کې بندي کړی و چې په خبره یې د طالبانو او القاعده په اړه ترې معلومات واخلي. دای ادعا کوي هلته د خپل سرو عسکرو لخوا بندیانو سره بده او غیر انساني رویه کېدله، هغه ادعا چې اوس یې ملګري ملتونه تاییدوي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر مولانا عبدالرزاق بیا په ګوانتنامو زندان کې څلور کلونه تیر کړي دي. دای وایي کله به چې کوم کس دغه زندان ته وړل کېده د بیرته ژوندي وتلو تمه یې نه کېده.
دای بند چې ډېر ښه دی، هیڅ ګټه یې نشته. زه ولا امریکایان تاریخ چې دا بندیان لڅه لپاره وړل، دا خو وحشت، تکلیف او زحمت وو. وزای ته وړل راوړل په هغه ځای کې ساتل، دا بندیان هم ډېر ناامیده، نه یو د کور د خو معلومات ورته کېدي. یو خط پر اصلي په یو اته میاشت کې هغه مې ټول خراب کړی وو. د بندیانو پر دماغو پر اعصابو باندې فشار وو.
داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو سازمان یو راپور خپور کړی. په دغه خپور شوي راپور کې راغلي چې د دوی بې پرې کارپوهانو د ګوانتانامو زندان د بندیانو روغتیایي حالت خرابیدونکی ګڼلی او غوښتنه یې کړې چې دوی دې زر تر زره له بنده آزاد او یا هم محاکمه کړل سي. بلخوا د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان غړی ماهر مومن هم وایي چې دغه زندان کې بشري حقونه سلب شوي او باید وتړل سي.
د انسان د ازادۍ سلب کول د بشر په مقابل کې یو جنایت دی او دا چې د ګوانتانامو زندان په ناقانونه توګه پرته د محکمې خلک په کلونو کلونو بندیوان کوي یو ښکاره مثال د دې دی چې د بشر په مقابل کې جنایت روان دی او دغه جنایت باید وتړل شي، ګوانتانامو زندان باید وتړل شي.
ملګرو ملتونو سازمان په دغه راپور کې یاد زندان خپل سری او ناقانونه بللی دی. دغه سازمان د معلوماتو له مخې په 2003 کال کې 200 بندیان پکې وو، خو اوس له 40 عسکرو سره 9 تنه بندیان پاتې دي چې په خبره یې په جرمونو تورن او یا هم محکوم شوي دي. په دغه راپور کې د ملګرو ملتونو د بیپاري او ځانګړو کارپوهانو په حواله ورکړل سوی راپور کې راغلي چې کووېډ-19 یا کرونا ویروس هم د دغو بندیانو لپاره ستر ګواښ دی. په راپور کې د امریکا له حکومت څخه غوښتنه شوي چې بشري حقونه وساتي، د سرغړونکو په اړه د بیپارې څېړنې وکړي او د هغو کسانو لپاره چې په ګوانتانامو زندان کې د توقیف موده او شکنجې تیرې کړي تاوان دي ورکړل سي. د ملګرو ملتونو سازمان دغه کارپوهانو غوښتنه کړې چې دغه غوښتنې د سپتمبر د 12 تر کلیزې مخکې عملي سي. د وروستیو راپورونو پر بنسټ ګوانتانامو زندان کې دا مهال یوازې یو افغان بندي دی. دغه زندان 19 کاله وړاندې په امریکا کې په یو جهیل کې جوړ سو چې د نړۍ د نورو هیوادونو سیاسي بندیانو تر څنګ ګڼ شمېر افغان طالب چارواکي هم ور انتقال شوي وو.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
وس په ورشو خوست ته د خوست ځوانان وایي افغان حکومت له دای تر ودانه د وجل شو کسانو په علني محاکمه کول او له خلکو سره د وجل شو کسانو د څیرنو دوسیو پایلې باید شریکی کی. دوی چې نن په خوست کې د اداري کمپلیکس دروازې مخته پرلت والې اول چارواکو وغوښتل چې د وجل شوي خوستي ځوان ضیا ودان او د وروستیو پیښو عاملین ونیسي او علني محاکمه یې کړي څو معلومه شي چې دوی څوک وو او ولې وژنې کولې. نور حال په دې راپور کې.
د خوست لسګونه ځوانان چې د ولایت د اداري کمپلیکس یا د ګډو دولتي ادارو د ودانیو په دروازه کې د زیا ودان د وژنې په خبرګون کې راټول شوي، په افغان حکومت غږ کوي چې د وروستیو وژنو قاتلین د پیدا او علني محاکمه کړي. د اعتراضیان است یو ګډونوال نور الله افغان حکومت د مدني فعالانو، خبريالانو او د دولتي کارکونکو د ژوند په ساتنه کې پاتې بولي او وایي دوی نه پوهیږي چې د چاله خوا اول وشل کیږي. نو موري وایي په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس تای ملال میوند او د یوسف رشید د قاتلینو لنیول کېدو خبر شوی، خو وایي لا هم هلمند نه دي چې دوی به په سزا ورسیږي.
د ملال میوند قاتلین دي نیولې، د شهید دای صاحب قاتلین دی نیولی، د یوسف راشد قاتلین دی نیولی. دا قاتلین څه شول؟ علنی محاکمه دی وکي تر څو معلومه شي چې دا ولس بالاخره څوک وژني.
اعتراض کوونکو د یوې ورځې لپاره د خوست په اداري کمپلیکس کې ټولې دولتي ادارې د خلکو او چارواکو پر مخ وتړلې. دوی وایي د کار یې د دې لپاره کړی چې افغان حکومت یې په بیا بیا غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د لاریون بل ګډونوال فرید قربان وایي د جمهوریت او امارت په نومونو د ولس روانه وژنه ورته د منلو نه ده او له اوربند پرته د سولې روانې خبرې بے معنی بولی.
لکه د نیمروز د پیخي شهیدان چې قرباني شول، لکه د هر ورځ چې ستاده وطن لسګونه سربازان قرباني کیږي، دا نن غونته حکومت تم وای، طالب تم وای چې نور ته د دې 40 میلیونه وګړو سرنوشت نشي تاکلای.
د افغانستان د عامه ساتنې د ملي تصدۍ ویاند او مدني فعال ضیا ودان دوه ورځې وړاندې په کابل کې سهار مهال دندې ته پر لاره و چې په موټرې مقناطیسي ماین چوبدنه وکړه او نوموړی له خپل اوخي او یو همکار سره وژه او موټر چلونکی ټپي شو. د کورنۍ چارو وزارت په داسې حال کې د پیښې په اړه د پلاټنې خبر ورکوي چې د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید د وژنې په تور درې کسان رسنیو ته وښودل چې په وینا یې د وسلوالو طالبانو اړوند دي، خو وسلوالو طالبانو بیا په وروستیو هدفي وژنو کې لاس لرل رد کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په روزګان کې دینی عالمانو د افغانستان د اساسي قانون په اړه باندې په غونډه کې برخه اخیستې او ویلي دي چې د افغانستان اساسي قانون د اسلامي قانون په چوکاټ کې جوړ شوی دی. دوی همدار از ویل چې وسلوال طالبان او سیاسي ډلې د خپل شخصي ګټو په موخه د افغانستان د اساسي قانون د لمنځوړلو هڅه کوي. په دې اړه پام وکړئ د راپورټ.
د اورزګان دینی علماء او ځایي خلکو د خبرې نن په ترینکوټ کې د اساسي قانون ونی په مناسبت په یو جوړ شوی غونډه کې وکړي. د دغه ولایت اوسیدونکو او دینی علما وایي یو شمیر سیاسي ډلې او طالبان د خپل شخصي ګټو په مخ غواړي د افغانستان اساسي قانون لمنځه یوسي. د دغه ولایت دینی علما وایي د افغانستان اساسي قانون د اسلامي قانون په رڼا کې جوړ شوی دی. د اورزګان اوسیدونکو او دینی علما غوښتنه کوي چې د افغانستان اساسي قانون ته د درناوي وسی او د قانون په رڼا کې د ټول فعالیتونه ترسره شي. یو تن دینی عالم مولوی حمدالله عبدالی او مدني فعال فیضالله نیکزاد وای
نو اساسي قانون دا مالا چې اساس او تادای د دغه زمانه د خلکو د ژوند کولو دی. په دې کې خلا د شریعت نسته، په دې کې زد د شریعت شی نسته.
وس کچیر مشتي سراسو د غام خلکو ته یعنی دغه اسکاری در اساسی قانون یا زورواکی در اساسی قانون ډیر پشاړی ولس کوئی څه نسکولای او غریب دغه چې موږ ته سر څورتوای دغه
د اورزګان ولایتي چارواکی وای د افغانستان اوسنۍ اساسی قانون د هیوا د نړۍ په کچه منل سوی دی چې د ټولنې د هر کشر حقوقو ته پک شکی پاملرنه سوی ده. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد چې په یاد غونډه کې ګډون کړی وو ویل چې د افغانستان اساسي قانون نه منل د افغانستان د حکومت او نظام سره په ښکاره توګه مخالفت دی او دا د افغانستان د شلکلونو لستراوډونو د لمنځوړلو هڅه ده.
د سولې پر روانو خبرو کې کله ناکله د اساسي قانون پر سر هم بحث کیږي. یو شمیر کړي ور سره ټکر او غواړي چې دا اساسي قانون لمنځه یوسي او پر ځای د بیان د ازادي بشري حقوقو په خاص ډول د ښځو د حقوقو دیموکراتیکو اصولونو پرته خپل پلوي ځاني او استبدادي روایتونه راوړي.
د افغانستان اساسي قانون 12 فصل او 128 ماده لري چې د افغانستان د هر قشر حقوق پکې خوندي دي. خو په هیواد کې د یو شمیر لوړپوړو چارواکو لخوا د دغه قانون نه تطبیقول د دې لامل سوی دی چې دغه قانون ناقص او د خلکو باور پرې کم کړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وربشو پاکستان ته د پاکستان د پاوز د مطبوعاتو مشر ویلی دی چې په هیواد کې تروریستي ډلې پټنځایونه نه لري. دا چې د پاوز د مطبوعاتو د څانګې د دغو څرګندونو نور جزئیات څه دي له هارون باچا به تفصیل واورو.
د پاکستان پوز د اماړي کوڅانګي آی اس پی آر ویاند میجر جنرال بابر افتخار د جنوري 11 په خبری کانفرنس کې د هیواد د امنیت ساتنې په برخه کې د پوز د 13 لسو کالو کوخونو یو جاج وړاندې کړ. نو موري وویل د پوز او هم د ولست قربانۍ په نتیجه کې د هیواد امنیتی حالت تر پخوا خښوي او دا وخت د پاکستان پر خوره هیڅ یو تر هغه ډله منظم وجود نه لري. خو یو خبريال د پوز ویان ته پرسته وکي پر ټولنیز میډیا د خبري شوی هغه یو ویډیو حواله ورکړه چې په کلی دل کېږي د خیبر پختونخوا په یو قبایلی ضلع کې له تحریک طالبان پاکستان څخه جلا شوی یو شمیر وسلوال بیرته له دې ډلې سره یو ځای کیږي. د خبريال د دې پختنې په جواب کې چې پوز د وسلوالو دی فعالیتونو ته څنګه ګوري جنرال افتخار وویل دا سمه ده چې اوس هم په سیمه کې د نام نه پیښ کیږي خو تر پخوا یې زور ډیر کم شوی دی.
کوئی اورګنایز ټیرریسټ انفراستراکچر اب آن گراوند نه دی.
جنرال افتخار وایي په تر هغه ډلو کوم منظم وجود اوس نشته. له افغانستان سره پر پوله د غزن تار لګولو چارې هم تقریبا په بشپړې دودي خو وسلوال اوس هم له هغه خوا دی خوا راوړي خو کدل تر هم شي نو په تیخت وي او په قبایلی ضلعو کې که د نام نه پیښو خبره وکړو نو هغه تر ډیره د قانون په سمه توګه د نه عملي کېدو له وجې کیږي. هغو ته تر هګر واقعات نشو ویلی. قبایلی ضلعو ته اوس د پولیسو نظام غځېدلی د هغوی د تربیې چارې روانې دي او پولیس ته دې جوګه شوي چې مجرم پیدا کړي بلکې ډیری یې نیولي او بندي کړي دي. تر کومه چې د وسلوالو د ویډیوګانو خبر ده نو دا سوشل میډیا ته د دې لپاره ورکول کیږي چې دوی خپل شتون وښيي. خو زه تاسو ته ډاډ درکوم چې په پاکستان کې هیڅ یو تر هغه ډله منظم وجود نه لري.
Let me assure you that there is no organized terrorist infrastructure in Pakistan anymore.
خو په کمی اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داول د جنوري پر 12مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د امن پر ځای کولو د پوز داوا بی بنیاد او بدله او زیاته کړه چې په هدفي بریدونو کې د دوی د قومي مشرانو او فعالانو د وژنې لړۍ هماغه روانه ده او دا چې په سیمه کې د وسلوالو ډلو د غوی د مشرتابه د شتون خبره هم لچا پټه نه ده. محسن داول هم دراز ویل چې لتیر شاوخوا یو کال راځي د اسمبلی په غونډه کې د کړي خپل هغه پښتنې د جواب په تمه دی چې حکومت دی د پخوانی فاټا په عملیاتو کې د وژلو او یا هم نیولو وسلوالو شمیر د هغوی نمونه او هویت ورته وښیي. بلخوا په پیښور کې خبریال او د سیاسي او امنیتي چارو شننکي رحیم الله یوسفزی که څه هم مني چې د پاکستان امنیتي حالت د تیرو کلونو پرتله ښه شوی خو زیاتوي چې په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو ډلو د شتون په خبرونو کې حقیقت شته او د دې مسئلې غم باید وخوړل شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اروپای ټولنه د کرونا وایرس د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې یو بل واکسین ته هم د اجازه ورکولو باندې غور کوي. تر اوسه د اروپای ټولنې اړوند ادارې دوه د فایزر بینتیکا او مودرنا واکسینونه تایید کړي چې د عملي کېدو چارې د تیر کال په وروستیو کې د دې ټولنې په اکثرو غړو کې پیل شوې. په عین حال کې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې د کرونا وبا په وړاندې د واکسیناسیونونو پراخ کمپاینونه به ونه کړای شي چې روان 2018 کال په نړۍ کې د دغې وبا په وړاندې یو عمومي مافیا ترامنځ تکړي. تفصیل د نوریاس نوري پراپور کې.
د بریتانیا د درمل جوړولو کمپنۍ آسترا زینیکا چې د آکسفورد په هنتون په همکارۍ د کورونا ضد واکسین جوړ کړی د اروپایي ټولنې له چارواکو غوښتنه کړې چې ورته اجازه ورکړي چې واکسین د دې ټولنې په 22 غړو هیوادونو کې تطبیق شي. د اروپایي ټولنې د درملو ادارې EMA نن سیشن بي په یو بیان کې وویل چې د دې کمپنۍ پر غوښتنه به ډېر ژر غور وکړي او ښایي د جنوري تر 9 پورې په مشروط ډول ورته اجازه ورکړي چې د دې ټولنې بازار ته وړاندې کړي. که امستردام میشته دغه اداره د استرازینیکا واکسین ملاتړ وکړي او اروپایي ټولنه هم هغه رسمن تایید کړي، هغه به د کورونا ضد دریم واکسین وي چې د اروپایي ټولنې په 22 غړو هیوادونو کې خلکو ته ورکول کیږي. تر دې مخکې اروپایي ټولنې د فایزر بایو انټیک او مودرنا واکسینونه چې د کورونا په وړاندې مؤثریت په سلو کې له نوي زیات ښودل شوی تایید کړي دي. د اروپایي ټولنې د درملو اداره اروپایي ټولنه تر فشار لاندې ده چې د کورونا وایرس په وړاندې چې تر اوسه په دې ټولنه کې د شپږ سوه شل زرو زیاتو کسانو ژوند اخیستی د نویو واکسینونو د تصویب چارې ګړندۍ کړي. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا فون در لاندې اروپایي ټولنې د درملو له ادارې د استرازینیکا غوښتنه یو ښه خبر وباله او وویل کله چې دا اداره له علمي پلوه د هغې ملاتړ وکړي نو به یې په رسمي توګه د عملي کېدو چارې په چټکۍ پیل کړي. نوموړي په یو بیان کې وویل چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه اوس کولی شي چې د فایزر بایو انټیک او مودرنا 300 میلیونه نور ډوزونه هم وپیري. د اروپایي ټولنې لخوا آسترا زینیکا ته په مشروط ډول اجازه ورکول دا معنی لري چې د دې ټولنې غړي هیوادونه کولی شي تر یو کال پورې هغه وپیري او خلکو ته یې ورکړي تر څو د مؤثریت او جانبي عوارضو په اړه یې ټول لازمې څېړنې بشپړې شي. تر دې مخکې دغه واکسین ته د بریتانیا، هند او ارجنټاین په ګډون یو شمیر هیوادونو د تطبیق اجازه ورکړې ده. په عین حال کې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې د کورونا وبا په وړاندې د واکسیناسیونونو پراخ کمپاینونه به ونه کړی شي چې روان 2021 کال په نړۍ کې د دغې وبا په وړاندې یو عمومي معافیت رامنځته کړي. دغه خبرداری د دغې نړیوالې ادارې مخکښ ساینس پو سومیا سوامیناتان پرون دوشنبه ورکړه او ویل چې سره له دې چې واکسین د تر ټولو زیانمنونکو افرادو خوندي کول پیل کړی، خو نه پوهیږو چې په 2021 کال کې به د کتلوي معافیت کومه اندازه ترلاسه کړی شو. هغه زیاته کړه که دغه هدف په ځینو هیوادونو یا ځایونو کې ترلاسه شي هم، خو بیا به هم هغه په ټوله نړۍ کې د خلکو د معافیت په معنا نه وي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړي.
مننه کوم چې د ازادي رادیو خبری مجله مو واورید. زلتا سو اجازه غواړم سید سمې عباس په بل پروګرام وړاندې کړی. مهرباني.
تشکر صفی.